په افغانستان کې او بجې شو ازادي رادیو او ازادي رادیو د دې خبرونه ډېر برخه د ازادي په چپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړی شوی په توګه بو کې زما همکار فرید سیال مختوري خو لند خبرونه حمله رو د طالبانو د حکومت یو پلټون کې پلاوی مندل چې د ایران په کلاګان درکه څه موده وړاندې پر افغان کډوالو د دزو او چاودنې پیښه واقعیت لري. د پلاوی چې مشر طالبانو د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال ملا محمد ابراهیم صدر کوي ویلي دوی د دغه پیښې 2,34,000 ټپیان افغانستان ته انتقال کړي دي. د پلاوی د موندنو په خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن پنجشنبه خبره کړې راغلي چې څېړنې لا بشپړې نه دي او له کوم کره شمېر پرته یې ویلي چې یو شمېر نور قربانیان ایران او پاکستان کې پاتې دي چې پلاوی د موندلو لټه کوي. د طالبان حکومت لچین څخه د افغانستان پر لور پر سوداګریزو توکو باردی وریل گاډي د تک د پایل خبر ورکوي. په هغه خبر پانه کې چې د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت نن خپل ایکس پانه په خوني ټویټر خپل کړي ویل شوی چې د غریل گاډي چې نن په سیمه ایز وخت غرمه مهال د چین د جیانګسو ولایت له نانتونګ ښار څخه د افغانستان پر لور وخوځید. په 500 کانټینرونو کې به برقي سامان لا ترخت او نور توکي په شلو ورځو کې تر حیرتان بندر پورې ورسوي. د بیان له مخې د افغانستان او چین ترمن د بارلونکي ریل د پرانستنې په مراسمو کې په چین کې د طالبانو سفیر بلال کریمی او د افغانستان لپاره د چین د حکومت د ځانګړي استازي یو شاویونګ او د نانتونګ د ښاروال په ګډون یو شمېر نورو چارواکو ګډون کړی و. شمالي کوریا وایي چې د اټومي وسلو د پیاوړتیا لپاره یو تر ټولو پرمختللی او پیاوړی توغندی ازمویلی دی. دا هېواد د وسلو دغه نوې ازموینه وروسته له هغې کوي چې پیونګ یانګ روسیې ته د سرتیرو په لیږلو تورن شوی دی. جنوبي کوریا تر دې ازموینې یو ورځ مخکې خبرداری ورکړی و چې تر پر اټومي وسلو سنبال شمالي کوریا د یو بل لرې واټن ویشتونکو توغندي چې تر لویو وچو پورې رسېدلی شي یا هم د اټومي ازموینو لپاره چمتووالی نیسي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی سلامونه ستړي مشي د آزادی پچپوکی پروگرام ته مو زه فرید سیال د قادر جلالوف او قپای کار د تخنیکی چارو په سمبلخ ترکلی کو. په افغانستان کې د جمهوریت له سقوط درې کاله وروسته ولې له هم پخوانی چارواکي د جمهوریت پر پرزیدو یو بل ملامت کوي. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ایکس پانی پخوانی ټویټر لیکلی پخوانی چارواکي دی امریکا او په خبرې شخص ماته د تیر جمهوریت پر پرزیدو نه ملامت کوي. دغه خبره تیر جمهوریت ځکه سقوط وکړ چې مشران یې نه په جګړه نه په خبرو او نه هم د هیواد په اداره خبر وو او پکې خنه وو. هغه لیکلي دي چې تیرو چارواکو یو طلایي چانس له لاسه ورکړ. د ښاغلي خلیلزاد دغه څرګندونو ته یو شمېر پخوانیو چارواکو غبرګونونه ښودلي دي. لاغې ډلې له دې نه مخکې چې ښاغلی خلیلزاد پر خپل ایکس پاڼې ټویټ وکړي امرالله صالح د ښاغلي خلیلزاد په اړه ځینې څرګندونې درلودلې چې د خبرونې په جریان کې به یې له میلمنو سره پرې بحث وکړو. و په پښتو چې ولې د تیرو جمهوریت چارواکي او هغه کسان چې د دوهی په پروسه کې ښکېل وو یو بل ملامتوي چې د دوی په وجه باندې جمهوریت وپرسېده. خبرونه کې راسره میلمانه شته د سیاسي چارو شنونکی اسحاق اتمر چې د خبرونې په دویمه نیمه کې به راسره یوځای شي. د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی نجیب آزاد او په تېر جمهوریت کې د پارلمان وکیل او په کاناډا کې پخوانی سفیره شینکې کړوخیل سره دي. تاسو ټول قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. اغلی کړوخیل په پیل کې به تاسو ته راشو. تاسو به حتمن په ټویټر باندې دغه جنجال چې په درستیو کې رامنځته شوی د پخوانیو چارواکو د زلمی خلیلزاد ترمنځ لیدلې بموي او همدارنګه دغه خبرې اترې چې د دوی ترمنځ تبادله شوې دي د بمو هم کتلې وي. تاسو څه فکر کوئ ولې درې کاله وروسته له هم دغه چارواکي یو بل تورنوي او وایي چې تاسو د جمهوریت د پرزیدو سبب شوی یا زلمی خلیلزاد تیر چارواکي ملامتوي تیر چارواکي زلمی خلیلزاد ملامتوي ولې درې کاله وروسته دا موضوع راپورته کیږي؟ اغلی کډو خیل زما غږ لري د کډو خیل صاحب اړي کرا سره فکر کوي. آزاد صاحب که تاسو استه تاسو کې پښتنه ته ځواب راکړئ زما پښتنه مو کاخستی وي
زما غږ اوري زه ډیر ښه نه اورم ترې ځلې ما ځان کنیکټ کړی او زمن
زبم کاران ته یادونه وکم چې دوی زموږ خاک ناوري او قاب کې تاسو ل اتم یا آزاد صاحب که اوس د سټډیو غږ لري از ما پوښتنه مو اوریدلې وي ښه کنه زه بیا تکرار کوم آزاد صاحب زما غږ لري اوس ښه اوس هم ناوري اغلی کډو خیل تاسو زما غږ اوري فکر کوم چې دا غلی کړو خیل پاړې کې کوم څه ستونزه ده هڅه به وکړو چې د غلی کړو خیل سره او همدارنګه د نجیب آزاد سره له سره بیرته اړیکه ونیسو ځکه چې د دوی په ټلیفون کې یا په لینک کې څه ستونزه ده چې موږ نشو کولی د دوی غږ واورو یا دوی زموږ غږ واوري. ښه فکر کوم تخنیکي همکاران وایي چې آزاد صاحب اوس موږ غږ اورېدلی شي. ښه کړو خیل اغلی کړو خیل تاسو زما غږ لري؟ اغلی کړو خیل زما پوښتنه دا وه چې درې کاله وشول جمهوریت سقوط کړی دی خو پخوانی چارواکي او په ټوله کې د دوهې په پروسه کې ښکیل زلمی خلیلزاد وایي چې دغه چارواکي نه په جګړه کې ښه وه نه په کار کې ښه وه او نه هم په حکومتولۍ کې ښه وه. بل پلو بیرته بیا په ځواب کې د تیر جمهوریت چارواکي خلیلزاد ملامته کوي چې طالبان سپینول د دوی طرفداري کول او بل اخره جمهوریت وپرځید. ولې دغه موضوع درې کاله وروسته راپورته کیږي ساسي بان؟ ښه
سلامونه او درناوی ټولو ته. زما په اند باندې خو ښاغلی زلمی خلیلزاد کوم وضعیت چې په افغانستان کې حاکمه ده او د یو هغه مهم کس چې یو طرف یعنی امریکا په نمایندګۍ له طالبانو سره خبرې کولې نو د دې لپاره چې دغه ناکامه معامله یا هغه قطعنامه یا توافقنامه چې په غواړم چې توافقنامه چې دوی امضا کړې ده او امریکا حکومت دې ته قانع کړ چې دا کار درست روان ده نو اوس چې دوی دغه پایله هم امریکان ته چندان به قابل دی قبول نده ځکه چې کومه ملامتیا چې په نن په امریکا باندې راغلې ده نو د دې لپاره چې دغه ملامتیا نه ځان وژغوري او همدارنګه چې څرنګه د افغان ولس له نیوکو نه ځان وژغوري نو راځي غواړي چې دغه ټوله ملامتیا په پخواني چارواکو خصوصا په سیاسي ډلو ټپلو باندې واچوي. نو زه فکر کوم چې د پخواني سیاسي ډلو ټپلو خو هیڅوک نشي کولای چې براعت ورکړي ځکه چې د هر چا کړنه په پخواني حکومت کې معلومه ده. اما راځو چې دا خبرې اثر خو تا مخته بولې شرایط خو تا وازه کول محدودیتونه فشارونه خو تا د کابل په ادارې باندې راوړل پخواني چارواکو سره خو تا خصوصي ناستې معاملې او وعدې کولې نن څنګه هغوی ټول ملامت شو او ته یو درست کس وې؟ زه فکر کوم چې که دی غواړي دغه ملامتیا نه ځان وباسي دا به انصاف درسته نه وي.
ستاسو په اند باندې ولې خلیلزاد درې کاله وروسته راځي دا موضوع مطرح کوي؟ ولې پخوا دا کار نه کوه؟
که خو په ځکه چې خو ما شاید یو موضوع دی بره لبه چې مثلا دغه وضعیت چندان مطلوب نه دی بل داسې مثلا انتخاباتو موضوع هم دی کېدای شي یو اندازه د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خپلې پارټۍ یا دغه په خاطر باندې دا شانته دریز غواړي چې غواړي کی نو زه فکر کوم چې شاید مختلف عوامل ولري و همدارنګه هغه کوم تحولات په منطقه کې روان دي دا هم شاید باعث دي کیږي چې مثلا دا موضوع مثلا دا تاوده وساتل شي او دا بې اعتباري د مخالفینو د فعلي حاکمیت په مقابل کې زیاته کی ان مختلف عوامل شدیدې باعث کیږي چې زلمی خلیلزاد در رقم دریز غوره کی او بدون شک څه فکر کرد نکوم چې د دقیقه زلمی خلیلزاد خپل بار بار د یادونه یا د دریز غوره کول خو زه فکر کوم چې حتما د تبل د خپل حکومت لطرف ول کیږي یا د خپل سیاسي پارټي لطرف ول کیږي چې باید دا رقم بیانات د میډیال طریقه ولري.
مننه مننه تاسو به سره وګرځم. آزاد صاحب که تاسو را ته وایس لکه څنګه چې هغه لیکلو خیل یادونه وکړه د دې تر شا چې درې کاله وروسته زلمی خلیلزاد په ټویټر کې د افغانستان د اوسنی وضعیت په اړه باندې لزانه یو ډول دفاع کوي، یا د تیر جمهوریت د پرزیدو ګوته تیرو چارواکو ته نیسي. ځینو چارواکو یې په ځواب کې ځینې خبرې اترې هم کړې دي، او زلمی خلیلزاد بیرته تورن کړی ده چې دوی طالبان تیرو چارواکو ته ښه معرفي کول، ورته ویلي چې طالبانو تغییر کړی دی، او داسې یو څه یې له ځان سره افغانستان ته په هغه وخت کې راوړي وو چې خلکو ته یا په ټوله کې تیرو چارواکو ته وښایي چې طالبانو بدلون کړی. او دغه څه چې اوس په افغانستان کې واقع شوي دي او واقع کېږي، دا هغه څه وو چې دوی په یو ډول باندې ښودلي وو چې نه به کېږي. ستاسې په اند باندې زلمی خلیلزاد هغه وخت کې چې کوم دریځ درلوده، تر اوسني دریځ پورې څومره توپیر پکې راغلی؟
سلامونه درنه په تاسو ته غلي کړو کې تا ټولې نو کولی نو دا ګوره په تیرو درې کلونو کې د سقوط وروسته دا مړ زده خلیزات څو ځله ځانګړي مرکې کړې دي. تبي خبره ده چې په ایکس باندې به الفاظ متفاوت وي دا مرکو سره چې د تیرو درې کلونو کې ځانګړي مرکې کړې دي. خلیزات نه یوازې ځانګړي مرکې کړې دي، په وار وار د متحده ایالاتونو کانګرس ته هم بلل شوی دی، سنا ته بلل شوی دی، هلته د داسې پوښتنې شوي دي، یو ډول هلته احضار شوی دی او د خپلې څرګندونې لرلې دي. نو زه فکر نه کوم چې دا درې کاله وروسته دا په لومړي ځل دا خبرې کړې وي. دا چې وخت نا وخت دا خبرې کېږي په لومړي ځل خو نه دي، نو طبیعي خبره ده چې دریځونه معلوم دي. ګوره که چېرې تاسو د متحده ایالاتونو دریځ ته راځئ، متحده ایالاتونو په ځانګړې توګه د دویمې نړیوالې جګړې را په دیخوا د ټولې نړۍ تقریبا د ټولې نړۍ په سیاستونو کې خپل رول لرلی دی. د ډیری هیوادونو په تیرو اویا واتیاو کلونو په د سیستم د ساختار د دولتونو په جوړولو او ړنګولو کې خپل رول لرلی دی. او تاسو نشئ کولای چې متحده ایالاتونه د دې متحده ایالاتونو ته برات ورکړي. متحده ایالاتونه نه یوازې چې په اوسني دوه لسیزو کې په دې دوره کې، بلکې د سړې جګړې په دې په افغانستان په قضایو کې ډېر ښکېل وو. همدغه توپک سالاران او جنګ سالاران چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان چارواکي وو، دا دا د متحده ایالاتونو ملګري هغه وخت هم چې د روسیې په ولاړ یا د شوروي په وړاندې جنګېدل، دا یو بورډ دی. بل بورډ د افغانستان د چارواکو مسؤلیت دی. په هیڅ ان وان دا دواړې خواوې د برابري هغه نه دي جوګه نه دي. یعنی د افغانستان یو اساسي قانون لري، د هغه اساسي قانون له مخې مسؤلیتونه افغانانو ته راجع کیږي. که موږ چیرې د سقوط وروسته ټول بار په امریکایانو واچوو، نو خلیلزاد طبیعي خبره ده خپل ځانګړو ملکو کې ملي امریکا هم د امریکا منافعو د امریکا د منافعو د ساتلو مسؤلیت ما درلودی. په تېرو شلو کلونو کې موږ ولیدل دغه څه چې اوس پخواني چارواکي، زما په یاد پخواني ولسمشر د یو یوټیوب چینل سره په مرکه کې تر دې تند الفاظ وکاروله، حتی ښاغلی خلیلزاد په دې هم تورن کړي چې دا نه د ټول ستونزه دا و د اسلام او د افغانیت سره، چې دا پخپله غیر ډیپلوماتیک الفاظ یې پهرحال موږ دا ولید سقوط شپږ میاشتې وړاندې همدې د افغانستان پخواني چارواکو همدې دولت هره ورځ اعلان کوي چې ولسوالۍ پرېښولې، ولایتونه پرېښول، خپل اردوګانې پرېښول. او د افغانستان د پخواني ولسمشر لومړي مرستیال بولې چې دا اطلاعاتي استخباراتي لوبه ده. نو نن راځي دا چارواکي په امریکا باندې دا تور لګ، امریکا خپل ځای لري، امریکا د نړۍ په ټولو سیاستونو کې خپل رول لري. د افغانستان په اوسني دا شل کلنه کې نه په څلوېښت پنځوس کلنه بربادۍ کې د دوی لاس وو. لاکن کله چې موږ د افغانستان د جمهوریت د سقوط مسله راخلو، د افغانستان ځکه د ښاغلي خلیلزاد مخاطبین افغانان وو، کله چې موږ د افغانستان د شل کلن جمهوریت سقوط مسله راخلو، د شاوخوا درې سوه زره امنیتي دفاعي سکتور له منځه تلل او دغه هر څه له منځه تلل، په دې کې به له شکه زه نه پوهېږم چې دا چارواکي چې خوري چې په دومره سپین سترګۍ باندې دفاع کوي، به له شکه ټول مسؤلیت. ځکه ما که یو چا ته رایه ورکړي، ما دې ته رایه نه ده ورکړې چې دا د جمهوریت د امریکا ملګری دی یا جمهوریت د امریکا سره ملګرتیا لري. ما یو شخص ته رایه ورکړې د افغانستان د اساسي قانون له مخې ورکړې. د افغانستان په اساسي قانون کې مسؤلیتونه هم دي، نه یوازې چاته امتیازات تعریف شوي دي. د همغه قانون له مخې افغانانو ته لومړۍ درجه مسؤلیت افغانان لري، افغان چارواکي لري. دا د بیخي شرموره ده چې په تیرو درې کلونو کې افغان چارواکي او ځینې نور خلک وار وار چې د امریکا موږ خپل بار همیشه په روسانو، په امریکایانو، په پاکستانیانو اچول دي چې ټولو دا رول لري. د نړۍ په ټول سیاستونو کې هیوادونه یو د بل په مسایلو کې ښکیل دي، استخباراتي ښکیلتیا لري، مثبت او منفي ښکیلتیا لري. هیڅ هیواد دا مکلفیت نه لري چې داسې ستا هیواد جوړ کړي. امریکا هېڅکله دا مکلفیت نه درلودی. زه باید دا فکر ونه کړم چې امریکا دې لپاره جوړ دی یا دا هیواد دې لپاره چې ماته کار وکړي. زما مکلفیت او مسؤلیت دا و چې زما خپل هیواد، زما چارواکي، ټول امکانات امریکا په تېرو شلو کلونو کې په دې باندې هېچا بحث نه دی کړی چې په تېرو شلو کلونو کې دغه امکانات چې افغانستان چې جمهوریت درلودی، افغانستان چې ساختارونه درلودل، درې قوه یې درلود لګلې، دا د کوم مسؤلیت؟ دا خو امریکا ورکړی و. په هغه باندې بحث نه دی شوی.
مننه آزاد صاحب، تاسو له سره اوسئ په بخښنه سره تاسو له سره اوسئ. دلته هغه لیکړو خیل شته چې دوی په تېر جمهوریت کې کار کړی، همدغه ستاسو پوښتنه به ورته مخته کېدمه. هغه لیکړو خیل که تاسو راته ووایاست، لکه څنګه چې آزاد صاحب یادونه وکړه چې که موږ پړه یوازې په امریکا ورواچو، هغوی ځینې ښېګڼې هم له ځان سره وړوي. ستاسې په باور باندې، ستاسې په ګډون نور چارواکي واقعا د جمهوریت په پرزیدو کې پړه وه؟
ګوره، ما اول نه وویل چې چارواکو ته څوک براعت نه شي ورکولی، اما راځه چې دل پر چې خلزه د خبره کوي، زه فکر کوم زما لپاره دا مناسبه نه ده. ځکه چې اسی منګه خو همدغه چارواکي چې د شوروي په وړاندې د کلسته همدغه امریکا په حمایت جنګېدل، هغه وخت کې ښه خلک وو، خو اوس ښه خلک نه دي. او همدارنګه د جمهوریت په وخت کې خو کافي حمایت همدغه بملي ټولنې همدغو چارواکو درلودلو، له مختلفو سفارتخانو سره مختلفو اړیکې یا حمایتونه دوی ترلاسه کول. راځو د سول په پروسه کې همدغه ښاغلی خلیلزاد بار بار مختلفو سیاسي ډلو سره کېناسته او یو شانتې هغوی دې ته امیدوار کړه چې ګویا په راتلونکي بدلون کې به دوی ته به یو ونډه ورکول کېږي، یعنی یو رقم یې تطبیق کول چې ګویا د حکومت سره دریز غوره نه کړي. نو دا خپله دا د چارواکي همدغه سیاسي ډلې خو همیشه د خپلو منافع لپاره ښه زیاتره کار کړی، بجای دې چې د ملي منافع او د نظام د استحکام او د نظام د پیاوړتیا لپاره کار کړی دی. دې خو هیڅ شک نشته دی، اما په دغه د مسؤلیتي کې یا د دوی په رول نه درلودلو کې یا د دوی نه حمایت کول له جمهوریت څخه، په دې کې خپل خلزت یو منفي رول لوبولی ده. نو زما پند باندې چې داسې یو کار چې همې په مطمئنن چې د کولای شو چې د امریکې حکومت دې ته قانع کړي چې د حکومت پلاوی باید په دې خبرو کې شامله وای، ځکه چې هغه پرېکړه چې ده مستقیم له طالبان سره کوي، خو ده دا فشار بېرته په حکومت باندې راوړلو چې دا کار وکړي هغه کار وکړي، لکه د 5000 بندیانو آزادېدل او داسې نورمال ځای. نو زه فکر کوم چې ښاغلی خلیلزاد به مالدار د لپاره د امریکا برنامې یا ګټې یا غوښتنې مهمه وي، اما داسې نه چې د دې لپاره چې خپل ګټې توجیه کړي یا د خپله توافقنامه ډېر یو موافقه پروسه معرفي کړي او دا ټوله پلا راوړي په د افغانستان په سیاسینو یا پخواني چارواکو باندې واچوي. د موږ هم مسؤلیت لري لکه څنګه چې د چارواکو مسؤلیت.
مدنه تاسو به تر وګرځم. اغلی آزاد که تاسو راته وایست، امرالله صالح چې کوم ټویټ کړی دا د خلیلزاد د خبرونو وړاندې دا د اکتوبر په 8مه شوی دی، د خپل ټویټ کې لیکلی دی چې دغه د دوهې پروسه داسې و چې په افغانستان باندې په تېر جمهوریت یو ډول غیر مستقیم کوتا تا وه. اغلی کړو خیلم یادونه وکړه چې خلیلزاد به له پخوانیو چارواکو سره کېناستېده، یو ډول مستقیم غیر مستقیم به دوی قانع کول چې طالبانو بدلون کړی، یا څه چې دوی وای د طالبانو هغه زندانیانو آزادېدو ته اشاره وکړه، دغه مسایل به دوی په یو ډول په افغانانو په تېر جمهوریت منل. دا واقعا کوتاتا وه د افغان حکومت پر ضد باندې، که چېرته د امریکا له خوا پر افغان حکومت یو کوتاتا وه. څومره پخوانیو چارواکو دا درک کړی و چې دا یو کوتاتا ده؟
یادونه زه دلته اړینه بولم چې په تېرو شلو کلونو کې ښاغلی خلیلزاد هغه یوه دوره په افغانستان کې د امریکا سفیر و او بیا ځانګړی استازی و. د افغانستان په تېرو شل کلن دوره کې 15 سفیران راغلل د امریکا، د هغو نومونه اخیستل کېږي. همدارنګه نور ځانګړي استازي د افغانستان او د پاکستان په مسایلو کې راغلل. د ښاغلي امرالله صالح خبرې به زه راواخلم. تر سقوط درې میاشتې وړاندې کله چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت خط ولاړی افغانستان ته، او د ولسمشر غني څخه یې غوښتنه وکړه چې لومړی د ډاکټر عبدالله سره وکړي او بیا د افغانستان د بین الافغاني مذاکراتو کې یو څه انعطاف وشي، نو همدغه خبره ښاغلي همدغه سالې راواخیستله او په مرکه کې د تلو تلویزیون سره ویل چې که چیرې د متحده ایالاتونو دغه اقتصادي مرستې یا نقدي مرستې په افغانستان باندې شي، نو د هندوکش د غره هغه قد به راټیټ نیسي او همدارنګه د آمو د کونړ د سیند اوبه به وچې نیسي. موږ باید پروا نه لرو. همدغه سالې هر ورځ ویله، هر ورځ یې ټویټ کوی چې دا استخباراتي او اطلاعاتي لوبه ده، موږ ډیزاین کړې ده، ځکه ولسوالۍ ولایتونو قومندانۍ یو همدارنګه قل اردوګان تسلیمیږي، دا زموږ لوبه ده. دې ته هیڅوک څه نه وایي. د خلیزات وړاندې دا وایي چې دا کودتا ده. په دې کودتا کې همدغه خلک راغلله، د ولسمشر غني په مشرتوب سالی موجود و، همدې سپینې ماڼۍ ته راغلله د مئی په میاشت کې 2020 کې، او د ښاغلي بایډن د تصمیم یا د پرېکړې هرکلی وکړي، مطبوعاتي هرکلی وکړي چې موږ خوشحاله یو چې امریکایان د افغانستان څخه وځي. نو هلته کودتا چیرته وه؟ هلته کودتا چیرته وه چې د افغانستان ولس خبر هم نه دی ته تاسو ټول وځئ د افغانستان، افغانستان پرېږدئ. هلته کودتا چیرې وه چې د قول اردو هر قومندان ته به د امنیت د شورا او د سالې د دفتره سالې مشخص زنګونه وهله؟ دا د ریکارډ ما خپل کتاب کې راوسېدي، د ریکارډ د اسنادو سره، شواهدو سره، او دا خلک ټول ژوندي دي. د قول اردو قومندانانو، د استخباراتو مشرانو په دې ولایتونو کې اردو کې جنګېدله، تا ټول غوښتل زنګونه دی ورته ویله. نو کودتا خو تا کړې ده، تا خو د جمهوریت وړاندې
آزاد صاحب په بخښنه سره دلته یو بل پوښتنه کوم. د ښاغلي صالح په ټویټ کې دا موضوع یاد شوې ده چې اشرف غني پخوانی ولسمشر اغلی اشرف غني به د امریکایي قومندانانو نه دا غوښتل چې دغه د ویزو پروسه چې دوی تیرو کومندوز واکونو ته ورکول دا دی ودرئ، خو دغه خبره باندې چې دا پروسه دا چې ونه درېدله، بلکې ډېر هغه کسان چې په جګړه کې ښکېل و دغوی روحیه لا ضعیفه کړه. خو تاسې وایئ چې دوی خپله دا کار کوه؟
ځکه دا زما برخه ده، زما مسلک دی حقوق او امیګریشن یا د مهاجرت هغه حقوق پریکټس دلته کومه. د اسرائیل کوم بحث چې دی د سپیشل امیګریشن ویزې، هغه مشخص دا خلکو لپاره و چې د امریکایانو سره کار کړی وي تر 2 کلو ډېر، په هغه وخت کې څو پته وروسته دا شرایط راکم شول، او هغه محدود کسان وه. هغه د افغانستان د اردو کمانډانان نه و، هغه د افغانستان د اردو منصبداران نه و، د پولیسو نه و، د افغانستان د ملي امنیت منصبدارانو، یوازې د صفري قطعاتو، ځکه صفري قطعات مستقیما د امریکایانو د مدیریت او رهبری لاندې یو فعالیت کوي. او همدا خبره دی په 6 کلونو کې نام لا سالې وکړه، نه ښاغلي غني وکړه چې صفري قطعات زما په هغه کې نه دي، زما تر واکمنۍ لاندې یا زما په مدیریت او رهبری کې نه دي د امریکایي ځواکونه. دا خبره دی هلته دا جرات نه درلودې. نو صفري قطعې څومره وي ټوټل؟ صفري قطعې په 15,000 کسان ډېر نه و، که دا 0102 0003 و، کندهار و، همدارنګه ارګون و، او کی پی اف و، دا 6,000 ستاسو 3,500,000 امنیتی دفاعي ځواکونه وه. هغه څه سوله، او تا چې چاته امرونه کول، زنګونه دې چاته وهله، خپل اردو به تسلیموله، هغه د افغانستان ملي اردو وه، هغه د افغانستان امنیت وه، هغه د افغانستان پولیس وه، هغه صفري قطعات نه وه، ځکه هغه ستا سره راکړه ورکړه نه وه. نو تر دې حده پورې تو یعنی خپل هغه بار امریکایان راول. بل بحث دا دی چې که دا ټول څه امریکایانو کړي وي، بیا خو ته موجود نه وې. مانا د افغانستان دولت هلته وونه چې کله امریکا په 40 ساعتو کې تصمیم ونیوه چې زه وځم، تا حد څه ختم سوله. دا په دې معنی چې اصلا تا وجود نه درلودی. دغه 6 کاله چې د جمهوریت په نامه باندې کوم نظام و، دا اصلا وجود نه درلودی. دا امریکایي نظام و، نو چې امریکایي نظام و، بیا نو ته دا ومنه چې زه امریکایي مامور ومه، که زه رئیس جمهور ومه، که د امریکا د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ومه، که وزیر ومه، که وکیل ومه، که زما پسې ویاند ومه، دا موږ ټول امریکایي مامورین و. بیا باید دا اقرار وشي که چیرې ته دا ټوله پړه په امریکا چې امریکا تصمیم ونیوی، هر څه ولاړله. امریکا تصمیم ونیوی په 40 ساعتو کې، امریکا د وتو تصمیم ونه وی، وتلی نه و، تا افغانستان طالبان ته وسپاري. دا په دې معنا چې بیا نو ته د امریکا د دولت یو مامور وی، هلته د افغانستان د اساسي قانون نوم دی ورکړی و. نو بیا دوی خبرې دوه فکټوره نه یوځای کیږي. اصلي خبره دا ده چې دا خلک په خپل مسؤلیت کې ګوره، دی افغان په صفت، زه د افغانستان د اساسي قانون له مخې ماته اول مسؤول څوک دی؟ هغه څوک دی چې همدې اساسي قانون زما د ژوند جوړولو، زما د ژوند ساتلو مسؤلیت ورکړی. د افغانستان اساسي قانون د افغانانو د ساتلو، د افغانستان د جغرافي مسؤلیت امریکایانو ته نه ورکړی. استخباراتي لوبه، سیاسي لوبه په ټوله نړۍ کې ده. اولین مسؤلیت 90% مسؤلیت افغان چارواکي لري. دا چې اوس یو شخص ته خبره راځي کیږي، ما تاسو ولې چې امریکا خو یوازې د افغانستان په مسله کې نه، د نړۍ په ډېر هېوادونو کې ښکېله ده، او ډېر منفي رول لوبولی دی، نه یوازې د افغانستان مسله کې، دا اوس منځني ختیځ کې منفي رول لوبوي. دغه رول دی ته څوک برات نه شي ورکولی، لیکن ستا مسؤلیت د کور د څښتن په حیث باندې مسؤلیت خو ستا راځي کیږي، د همسایا خو نه دی. د دوهې مسله که راخلو، ګورې همدغه ښاغلي غني په امضا باندې د بین الافغاني مذاکره مذاکرات کومه ډله جوړه سو ډله کې څوک و په هغه ډله کې هغه کسان و چې هغه به ته ولاړل د خپل ځان یا د خپل ګوند ډایو کپل
استاک آزاد صاحب تاسو موږ سره په بخښنه سره تاسو په دوی مری مې کې خدای پامنې کې فقط زه غواړم چې د پښتنې به ځواب پاتې نشي تاسو یو طرف نو ولې دغه خغلی سالې په خپل خبرو کې یادونه کړې ده چې کچرت امریکا له افغانستانه وتلې وي او اقتصادي مرستې بند شي هندوکش غرونه نه ټیټيږي یا د موبنه کمیږي بیا بل پلو چې هر اقدام په افغانستان کې کېده یو ډول په امریکا پورې تړلې په ټوله کې دغه چارواکي چې په افغانستان کې و ساسي په خبره باندې دوی د جمهوریت په پرزیدو کې خکیل و او مسؤلیت هم دوی ته راګرځي خو په ټوله کې سونه چاره تا و چې د امریکا خبرم دوی منله بیرته اوس ملامتی مور باندې ورچي او د افغانستان نم دوی وتل
ګوره دا یو طرف باید وشي څومره مشکل په افغانانی کې وځي بیلګې ژوندۍ بیلګې ته وایم د متحده ایالاتونو په سیمه کې ټول لوی حریف ایران دی په دغه وړه سیمه کې روسي او چین وا مسایل پرېږدو از ما په یاد چې په افغانستان کې هغه قراردادونه چې امریکایي قراردادونه وغه کې به د ایران سخت مواد منی و یعنی دومره مخالفت سر لري او لري مخالفت ښکاره دی خو هغه د یو یو څوب چې امریکایانو هو ژه یو ترهګر به ورته ویل قاسم سلیمانی و څنګه میده د یغه د تسلیت د لپاره افغان چارواکي ایران ته تلل ډاکټر عبدالله به د امریکا هغه د ایران سفارت ته ورته یو محقق به د سلیمانی په جنازه کې وو دی پیښ ته به ترهګری زو ویل کله چې تد خپل ستراتیژیک ملګری سره یعنی کله چې ستا نظام کې هلته دریض نه معلوم چې تد خپل ستراتیژیک ملګری سره دغه د دشمن په صف کې د دشمن سره دریږي نو ستونزه په موږ کې وه موږ په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو مهمه دستګاه چې د بهرنیو چارو وزارت یا هغه ډیپلوماتیک دستګاه ده هغه د مصلحتونو له مخې چلېدله په ستا په ټوله نړۍ کې اویا فیصده سفیران هغه بې سواده سفیران او مطلق بې سواده و هغه څنګه کولی ستا د هیواد لپاره د خپل ستراتیژیکو ملګرو سره لابي وکړي دننه په افغانستان کې دغه استخبارات او مشر ګوره د هر هواد هغه د دملات کې استخبارات دي دا استخبارات د افغانستان د ملي امنیت تر ټولو ډیر امر الله صالح و چلوي هغه وخت هم و چلوي چې د ملي امنیت رئیس نه و اول اطلاع بده تر اتل ځکه دال خپل خپلوان او خپل ملګری ځای پر ځای کړی و او استاد ملي استخبارات او یا د هواد د استخبارات هغه ټول ظرفیت دغه وی چې سقوط کابل ته چې رسیدي د خبريږي نو دغه ستاره جوړښت او استاد هواد لپاره د استخبارات په نوم یو تر ټولو مهمه اداره جوړه کړې و په موږ کې څنګه و موږ د وزیرانو ته تاسو راځئ موږ مینا تر څه هغه سره ویشلې و په دغه اخیره کې په دویمه دوره کې هر وزارت څه کوي چې هر ریاست ویشل شوی و نه یوازې چې ډاکټر عبدالله سره دنه په ار کې د صالح خپل ملګری و دانش خپل ملګری و غزنفر خپل کسان و د مرګ وروسته هم د او شاغلي غنی خپل ملګری و هر یو د خپل منفیات لپاره ایلو به کولی ملیشیا سازي په اخر کال کې د همدغه عمل صالح په مرسته باندې د اندراب شروع شوله چې ان د ریکارډ دا او همدغه سره له لغمان او تر بدخشان پورې د اردو څخه د امنیتي دفاعي ځواکونو مورال په افغانستان ارګوا اخیسته هغه ځکه چې د ملیشیا ته واک ورکړي دا ان د ریکارډ دی دا وس هم دا ویډیو پرته ده چې مزار ته د کورنۍ چار وزارت د هغه وخت مهم لاړې اول ته ملیشیا جوړ کړې د شاهین خپل اردو قمندان ولاړ وي غته ویلی چې ته به د تر امر لاندې کار کوي دا ان د ریکارډ په ویډیو کې ورته ویل کېږي کله چې باز دغه سیستم د خپل امنیتي دفاعي سکتور څخه د یو مورال واقع او د یو صلاحیت ملیشو ته ورکې هغه ملیشو ته چې هغه په جرمونو کې ککړ خلک دي هغه ملیشو ته چې هر ډول جنایتونه یې کړي دي د افغانستان د ټولو سیمو واقع ته ملیشو ته ورکې یوازې د دې لپاره چې صلاح پټه کې چې بیا روسه پنشیر ته انتقال کړل همدغه عمله صالح چې څه پیسې پټه کړې ملیونونه ډالر د ملیشیا سازي په نامه باندې پټ کې د افغانستان د امنیتي دفاعي سکتور څخه ټول واخیسته په اخري پنځشپږ میاشتو کې زموږ په یاد چې ښاغلی غنی د عمله صالح په ملګرتیا باندې د افغانستان ولسي جرګې ته ولاړې د افغانستان د ټول ادارو ملکی ادارو او یا فساد بودیجه واخیستله امنیتي دفاعي سکتور ته ورکړه چې ګواکې موږ په جنگ کې یو چې هغه غسوه پارلمان سره ومنله لکه هغه بودیجه په تر واخیستل ملي شو ته بیا ورکړه امنیتي دفاعي سکتور یې ورته خالص سلا کوي امر یې ورکړي چې تاسو د ځایونه پرېږدې طالبان ته او راځي او دا استخباراتي اطلاعاتي لوبه ده نن راځي په دومره بېسترګي باندې افغانانو ته دا وایي چې دا هر څه خلیزات کړي خلیزات امریکایي دا په خپله خوله وایي چې زه امریکایي یم ته څنګه غته وایي چې تمام دومره مسؤول یې لکه څومره چې افغانان مسؤول دی هغه وایي زه امریکایي یم زه د امریکا ګټې زما لپاره مهمې دي زما لپاره اول درجه مسؤلیت افغان لري دلته خو امریکایي هم راځي روسای هم راځي انګریز هم راځي یا خو د خپلې منافع لپاره راځي ما به وژنیم ما به لوټیم زما مسولیت چا دی؟ هغه څوک چې زما د ساتلو مسولیت درلود، د افغانستان د معنوي پلار حیثیت درلود، دغه ټول چارواکي، هغه کسان چې په شلو کلو کې میلیاردران شول، چې طالبان مذاق را نوتلي نه و، دی کولاب ته واوښتل، هغه هم نه نارې وایي چې خلیزاده هر څه کړي دي. یعنې دا دومره بې شرمانه هغه دی، هغه دریز دی دی د افغانستان په دغه بربادۍ کې، د شل کلن سقوط په دې مسله کې تر ټولو ډېر مسؤل، نه نوي فیصده مسولیت افغانان لري، هغه چې په تېرو شلو کلونو کې، په داخلي کلونو کې په ځانګړې توګه یو مسولیت درلودی. د امریکایي باندې ته څنګه مسولیت وراچوې؟ هغه خو ستا لپاره نه دی راغلی، شل کاله د دومره درې چیزونه ډالر ورکړل، دغه هم لا ډېر و چې په تاسو باندې سرمایه ګذاري وسله. هغه چې پوه شو چې په تره سرمایه ګذاري وړ نه یې، یغه ستا په حریف باندې، ستا په دشمن باندې، په طالب باندې سرمایه ګذاري وکړله، ځکه چې هغه په دې پوه شو چې ته د ایران سره کښېنې، ته د چین سره کښېنې. زما په یاد ښاغلي کرزي د افغانستان په حریفي پوهنتون کې د خپلې اخري دوره کې ډېر ښکاره وویل چې موږ امریکایان موږ سره مرسته نه کوي، مسکوې را سره کوي. کله چې دریځ تر دې بریده پوریسي او مسولیت نن راځي، ته یو شخص ته راجې کوي یا د امریکا دولت ته راجې کوي. دلته زه په امریکا کې وینم خلیلزاد یو مامور و، د ماموریت نه وروسته هېڅ څوک هم نه دی. خلیلزاد د هېڅ ګوند استازی نه کوي. خلیلزاد هغه حیثیت نه لري اوس په امریکا کې چې هغه د امریکا د په استازیتوب خبرې وکړي، نه د افغانستان په کچه د افغانستان مسله کې په امریکا کې داسې خلک اډینس لپاره خبرې کوي. او هغه امریکا او دغه څخه ګیله نه ده په کار، هغه به راځي تا به وژني. مسولیت د افغانانو وو او هغه نه شي کولی چې دې مسولیت ځان ته برات
ورکړي. کور ودان آزاد صاحب، کور ودان اغلی کلو خیل کتا سرات هواست دغه ادعاوی چه اغلی خغلی آزاد و کری ده تیر جمهوریت ده چارواکو پاڑا بانده، تاسی پا که چه هواست موافقی هسته دغه طولی ستونزی وی؟
تری واند ازی خوز ده خغلی آزاد خبری تاییده اوما، اما طوله نه گولا امریکا پا افغانستان که مطلق دخل دی وای چې معلوم تا لمړی مسئله تو خپل افغانانو ته او د افغان چارواکو ته متوجه ده چې باید مسئولیت واخلي. اما څومره موږ باید راست بلې موږ ته دا بربنده کیږي اخکاره کیږي چې څومره امریکا دا ټول مسائل مستقیم یا غیر مستقیم مدیریت کول. کله چې پامپیو وایي چې ما هغه ته وویل، ډاکټر اشرف غنی ته وویل چې د دوهې پروسې مقابل که د دریز غوره که، یعنی مخالفت یې وکړ، موږ به یو میلیارد مرسته به په افغانستان باندې درو. یعنی دومره دوی همیشه دغه مالی او تخنیکي او امنیتي حمایت دومره مشروط کړی و تر څو پورې د افغانستان په هر اهمه فیصله کې دوی خپل هغه باید برلاسي واوسیږي، یعنی دوی نظر یا تایید بعد رول ولري. ګوره ښاغلی، کچیرې دا پروسه چې شروع کړه، دا خو افغانانو نه وه شروع کړې. افغان حکومت خو د کرزي صاحب د وخت نه د مړې تر اخر د ختم د جمهوریت همدا چې مثلا موږ باید خبرې اترې وکړو، باید طالبان په مشروط شکل راسي، هلته په نظام کې په واک کې شریکه سي، ټول مسایل. اما په شایم هغه کسانو چې دوی ته کومک هم کوو، دوی لپاره لابي هم کوله، دوی ته امکانات هم برابره وو، دا جنګ تود ساتله او فشارونه وو. په زمن کې باید امریکا څنګه کولای شي تاسو دومره له دې خبرې نه وباسي؟ دغه د امریکا په مرسته او په غوښتنه باندې و چې په دوحه کې دوی لپاره مثلا دفتر پرانستل کېږي رسمي. او حتی خپله ښاغلی عباس ستانکزی وایي چې موږ له 2003 کال نه موږ دوی سره پټې خبرې اترې شروع کړې وې. یعنې د دوی او راځو په سلمې خلیلزا باندې که تاسو وغواړئ که تاسو ونه غواړئ، هغه یو مطرح څېره ده، مهمه کس وي. او هغه مثلا همیشه د افغانستان په چارو کې مثلا کله مثبت رول لوبولی او کله منفي رول لوبولی. یو شی باید ووایي چې افغانان په سیاست کې او په خپلو مسایلو کې واقعا ډېر کم معلومات لري یا مثلا تجربه لري، او یا کېدای شي موږ اصلا دغه هوډ نه لرو، په دې کې شک نشته. اما کومه پرېکړه چې د افغانستان په خاطر باندې کېدل، لکه شروع نه لکه بند نه چې په افغانستان کې غلط پرېکړې وشو تر اخره پورې، زه فکر کوم چې دا همیشه د جمهوریت په وړاندې مثلا د دوم کاندید درول دا یا فقط خپل د افغانانو لاس یا د خپل هغه
خلي کړو خلي
همیشه په دې شکل باندې دوی د افغانستان انتخابات ننګولې دي تر څو پر راس بیا پرېکړه کې وکړي.
همدغه موضوع ته مرتبط یو پوښتنه سره د اقلی کړو خلي چیرته وګورو؟ تاسو هدف دا ده چې امریکا یو ډول نه یو ډول د افغانستان د تیر جمهوریت د چارواکو لاسونه تړل کغه په مالی مرستو کغه په مقابل کې دي
کاملا تاسو وګورئ څنګه د منګابنتی سکتور او بسته خپل کومکونو ته ساتلې او کغه تدارکاتي مسائل او کغه ترمیماتي مسائل او کغه خدماتي مسائل او کغه بسلاغه سپلای هر شی و دی پر مربوطه حتی افغانان هم دغه شان کیس لاس نه درلود اما کله چې هغه وزي ټول قراردادیان وزي په سره هاو قراردادیان وزي ټول شان په د افغان په امنیتي سکتور باندې درل کیږي نه بیا د دفاع به څه خلک وله مونږ ځینې مسایل واقعا ډېر بنیادي سپړل ته ضرورت لري چې آیا تاسو داسې یو نظام لیدلی چې په خپله یو چاته وایي چې شاته راوګرځه مخې ته مسه خو نه به شو کولی چې هغه ته نور دغه امکانات برابر کړي نو ښاغلی آزاد باید دغه موضوعات په ډېر اساسي باید وسپړل شي که ښاغلی امرالله صالح دا خبره کړې ولې کوله امرالله صالح خو مطلق مخالف د طالبانو نو چې خپله قول اردو ته وایي چې په شاته راځه په څه باندې د په لوی لاس باندې غوته چې افغانستان تسلیم کړي خو د پردې شاته هغه کومې ستونزې او په هغه باندې باید خبرې وشي چې څنګه یو حکومت ته دا کار کړی ولې کړی ده کوم فشارونه ور باندې وو اوس فکر کوم چې د افغانستان قضیه ډېره مختلف ابعاد لري او دا چې موږ ټول مسؤلیت همدغه مسؤلیت همدغه چارواکي همدغه میانجګر خو به همدغه امریکا مشر کاکا براغی چې دومره فیصدي دی ته ورکه دومره فیصدي دی ته ورکه ایتلافي حکومت جوړ کړي دا وکړي دا وکړي د امریکا لوبه نه وایي چې شی وایي چې به موږ فکر کوو چې اوس پاتونګا
اغلی کړو خیل په دې منځ کې ولی یو اپشن شو طالبان د امریکا لپاره چې دغه تیر جمهوریت په انسوزلی وویشو ولی چې ایتلافي حکومت جوړ کړي لاغې نو روسه د کاندیدانو هغه انتخابات نه منل روسه په کې طالبان هم رامنځته شو د دوهې پروسه شو دلته په افغانستان کې ستونزه و په چارواکو کې ستونزه و کنه امریکا غوښتل چې طالبان باید راشي دوی باید له افغانستان یو ډول ووزي
څه فکر کوم دا مطلق یو استخباراتي لوبه ده چې له افغانستان سره د نورو اهدافو لپاره موږ کار وکړو که موږ سیاسي ډلې دي که زموږ خاوره ده که زموږ په اصله وضعیت له دې نه استفاده کیږي ته څو مسلې جمهوریت نه استفاده کېدل وکړه اما چې ډېر نور کېده شي په هغه اندازه چې غوښته چې دوی اهداف ته کار وشي شه په هغه اندازه باندې کېده او یادي به پاتې راغلي د پامدې خاطر یو بدیله ډله ورته په کار هغه بدیله ډله چې واقعا په مغه د مغه پروژې لپاره یعنی ښه معاصره واقع کېدل شي همدغه به یو ټکی انتخاب منظم او منسجم او جنګ په کار اچولی و خپل تاثیرات یې درلوده و هغه یې راوستله یعنی امریکا که غوښتل وای په هر شکل باندې همدغه چارواکي کولی شو چې دوی سره جدي کار وکړي د هر شي مخه په ډېر ښه شکل نیولی سو دا کومکونه به هغه وخت مشروط کړي و چې دا فساد له بای نه وړی وای دا کومکونه به هغه وخت مشروط کړي و چې مثلا دغه قانون شکنه کسان باید اتیاغه کړی وای ان چې کله چې خلیزه په خپل مصیبه له عمو سره وای چې فلان کس رفتم سرشته اوا برش با من فنجار دادیم یه رکدیم او رکدیم چرا پسانی کار نکردی این مطلب داده چه دی پایش که دیکن بر لازم چه کولای شو چه هم دغه ضروری که خوزه فکر کنم چه دغه وضعیت هم دست ساتل کده چه دغه دوام فیز دوی ده برنامه سنگ را مخته و لارسی بلاخر بای منگ هم دی نتیجه تا ورسی گو چه زمنگ سیاسون زمنگ جل چبالی زمنگ جهاز زمنگ جگره ده نورو ده اهداف و ده
مدنه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم اتمر صاحب تاسو مستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی په بخښنې سره چې په تمه پات شوي که تاسو راته وایست اغلی کرخیل یادونه وکړه چې کېدای شي طالبان امریکا د دوی لپاره انتخاب د دې لپاره انتخاب کړل چې په سیمه کې کوم اهداف چې تیر جمهوریت ورته نشو پوره کولای اوس به ورته طالبان پوره کوي ستاسو په اند باندې د امریکا دغه اهداف په سیمه کې څه دي چې د افغانستان کې پر واکمنو طالبان وي پوره کوي
مننه تاسو ته جناب کرخیل صاحب ته د دونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکهلې د افغانستان جنجال لکه چې دوستانو په هغه باندې په کمال بحث وکړو یو بوت نه لري چې یوازې موږ په هغه باندې فکر وکړو چې صرف د خلیلزاد تصمیم یا د خلیلزاد توافق افغانستان تر حد تر ورسو بلکه دی دی عبا دیر دی داخلی عبا دیم لکه چه دوستان پا خبانده خبره اکرل یقینا داخلی بودم به شکه پدغه پروسه که محصر و یعنی دیر اونده رول درود دزه که منگه د شل کلونو کې د ټول هغه امکاناتو فرصتونو نه چې افغانانو ته په لاس ورغلي وو په هېڅ برخه کې صحیح استفاده ونه کړه. قانون مونږ تر خپلو لاندې کړ، فساد مونږ راوست، رشوت مونږ وخوړ، او همدغسې د سرباز او د عسکرو د معاش او تنخوا مونږ اختلاس کړ، همدغسې د دولتي امکاناتو نه مونږ استفاده وکړلې. خلاصه په مجموع کې که تاسې وګورئ هغه جمهوریت هغسې او حتی ونه رسېد چې په خپلو خپو ودرېږي، او پس له شل کلونو چې بین المللي مرستې نه وي دوی وشي کولی چې خپل ژوند ته ادامه ورکړي او افغانستان د دغه جنجالونه وساتي. متاسفانه دا کار ونه شو. بله خبره دا ده چې د سیمې استخبارات مخصوصا د پاکستان نظامیګران دوی د اول نه په دې فکر و څنګه دوی کولی شي چې په افغانستان کې یو بېسواده یو کواک حکومت رامنځته کړي. د پاکستان ستراتیژي هم دا ده چې په افغانستان کې باید اور بل وي، په افغانستان کې باثباته حکومت نه وي.
اکبر صاحب بخښنه سره، خو د دې ګټه خو یوازې پاکستان ته رسېږي، څه پکې امریکا ته رسېږي؟
اجازه راکړئ، زما هدف دا و چې پاکستانیان په دغه برخه کې د دغو کسانو نه استفاده وکړي، دوی ته بیا زمینه او فرصت مساعد کړي، مسله یې کړي، ټرینینګونه ورته ورکړه، لوجستیک امکانات ورته برابر کړو، بیرته دوی په افغانستان باندې مارش کړه. خپل امریکایان هم زه داسې فکر کوم چې د افغانانو سره صادق نه وو او نږدې اوس هم امریکایان په خپل اوږد ستراتیژي کې هغوی بل شی غواړي. هغوی افغانستان یو قربانی دی د هغوی دپاره، او د هغوی حریفان چین دی، روسیه دی، ایران دی، او هغوی غواړي چې منځنی آسیا ته مثلا یا روسیې ته یا ایران ته یا مثلا چین ته د افغانستان ځینې دوی تهدید متوجه کړي. او دا کار کېږي که نږدې که لرې، تاسو به دا په یاد ساتئ چې دغه ټول حلزل د امریکا د اوږدمهاله ستراتیژي په خاطر په افغانستان کې دی چې د دې قربانیان افغانان دي. بله خبره دا و چې د امریکا په همغه وخت کې کله چې طالبانو سره دوی خبرې اترې پیل کړې، باور ډېر داسې دی چې د طالبان مشران کوم چې دوی ګوانتانامو کې وو هلته دوی سره سیاسي کار وشو، ډېر دوی سره خبرې اترې وشوې. د هغه خبرو اترو په نتیجه کې امریکا دا تصمیم ونیو چې د طالبانو نه به کار اخلي، ځکه دا یو ارزانه پروژه د امریکایانو دپاره.
یعنی اکبر صاحب په بخښنې سره، هغه خبره چې مخکې ښاغلي آزاد وکړه چې که چیرې د تېر جمهوریت چارواکي د جمهوریت د پرځېدو پړه پر امریکا ورچي، نو دوی د امریکا مامورینو، یعنی په یو ډول باندې ساسې د خبرې پر بنسټ باندې دا چې طالبان افغانستان ته راغلل، دوی یو ډول امریکا ته کار کوي، امریکایي مامورین دي.
یقینا تاسو په دې باندې پوه شئ چې دا د امریکایي مامورین دي، ځکه دغه امکانات امریکایان ورکړي. د دوی مشران د ګوانتانامو نه خوش سو، ایواز د دې نه چې دغه مشران افغانستان ته راشي یا کوم بل هیواد ته راشي، دوی قطر ته ولېږول شو او په قطر کې دوی ته دفتر ورکړل شو. یعنی د دفتر ورکړه که تاسو فکر وکړئ د څه شي په خاطر، که مذاکرات و مذاکرات دننه په افغانستان کې کېدای شوی او بل ځای کې کېدای شوی، دغه تسهیلات چې طالبانو ته ورکړه د امریکایانو ورکړه. په همغه وخت کې کرزی صاحب اعتراض وکړ د طالبانو د بیرغ په جګېدو سره په دغه دفتر کې، سره د دې نه چې بیرغ ښکته شو لیکن دفتر په همغه قوت باقي و. امریکایانو دې دفتر پیسې ورکول $100 million په کال کې، او دغه د طالبان مشران ورورو یو په بل پسې دی دفتر کې راغلل دی دفتر ته او دلته دوی خبرو اترو پیل کړو. ورو دغه فرصت هم زمينه دوی ته مساعد شو چې دوی بیرته خپل هغه تیر حیثیت ترلاسه کړي. د پاکستان د استخباراتو بل کار دا و چې د افغاني شبکه همدې سره یو ځای ستاسو پیادي د افغاني شبکه اصل کې د طالب ریښه نه لري. د افغاني شبکه د پاکستان د استخباراتو یو وینګ دی او دا د مجاهدینو یعنې د جلال الدین افغاني د ډلې یا د هغوی د شبکې یو برخه. نو په دې صورت سره پاکستاني استخبارات هم په دې کې رول ولوباوه. دوی سره یو ځای کړل. بیا دوی نور هم غښتلي شو. د مذاکراتو مرحله هم ورځ تر بلې پرمخ نه ته خو یعنې تقویه کېده. او د بل خوا نه په دغه مذاکراتو کې تاسو ولیدل چې خپل امریکایانو همدغه خلیلزاد او امریکایانو په دې باندې تاکید کوو چې تاسو چې دوی بندیان خوشي کوي.
یعنی اسمر صاحب کپ لنډو کې دا خبره وکړه. هدف دا ده چې امریکایانو یو پلان جوړ کړ د تیر جمهوریت پر ضد باندې. د دوی لکه څنګه چې هغه لیکلو خیل مخکې یادونه وکړه، د تیر جمهوریت د چارواکو لاسونه یو ډول وتړل، کاغه په مالی مرستو وه، کاغه په نورو مرستو وه، او هلته یې د خپلو هدفونو د پوره کولو لپاره طالبان تقویه کړل. همداسې ده
یقینا. زه متاسفم چې دا زموږ چارواکي د جمهوریت ولې دومره په دغه خبرو نه پوهېدل. په واقعیت کې چې یعنې دا د دوی نقص، تاسو ولیدل چې د جمهوریت د سقوط په ورځ دغه ټول ډلې کوم چې په جمهوریت کې دوی واکمنان ول، د احزابو مشران ول، د امنیتي ځواکونو مشران ول، د جمهوریت مرستیال تر څوکۍ پورې دوی پاکستان ته لاړل. د شاوبود قریشي دروازې شاته ناست وو. که دوی سیاستمداران وای دوی به هېڅکله دا کار نه وای کړی.
لنډه کې وای شي هغه لیکړو خیل پته مده لطفا.
بله، زما هدف دا دی چې یعنی اوس هم امریکا په لویه کې خپل د ستراتیژي د تعقیب په لټه کې دی. او اوس امریکا ته دا پروژه ډېره ارزانه پرېوته، ځکه دوی یوازې امنیتي ځواکونو ته 5.5 میلیارد ډالر په کال کې ورکول. او دا کار اوس ډېر پرزانه طالبان ورته کوي.
مننه. کور ودان تاسو ته بیرته راوګرځم. اغلی کړو خیل که تاسو راته ووایاست، ښاغلی اتمر په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې دغه کارونه ټول پلان شوي وو. د تېر جمهوریت د پرزیدو لپاره یو غټ پلان روان و. ساسې پان باندې د تېر جمهوریت چارواکي څومره له دغې مسلې خبر وو؟ که خبر وو ولې په اړه خبرې نه کولې؟
ما پان باندې پخوانی چارواکي څنګه چې ما مخکې وویلې چې اکثر دغه کسانو چې د جهال دورې نه میراث پاتې شوي او چې جهاد نه میراث والا کسان چې هغوی کله هم د افغانستان د آبادېدلو، د افغانستان د ثبات، د افغانستان د پرمختګ او افغانستان چې په خپلو پښو باندې ودرېږي داسې برنامې فکر انګیزه کله هم چا نه ورته ورکړي. دوی همیشه په همدغه ډلو ټپلو باندې تقسیم شوي او د خپلو ګټو په لټه او په ساتنه کې وو. نو زمونږ چارواکي زه فکر کوم چې واقعي سیاسي نه وو او نه خبر او نه تلاش کړی. منفي رقابتونه کې بوخت وو او فکر کاوه چې دا مفت ډالرونه راځي دا به تر ابده پورې وي او موږ به همدا رقم چلچل کوو او خپل ځان نه به پې غټو او ځان نه به پر ساتو. اما کله مې فکر نه کاوه چې د افغانستان لپاره هغه بنیادي برنامه باید څنګه اول تاسو وکړو چې د موږ عسکر چې په پیسو باندې شو او د مکلفیت دوره په افغانستان کې ختمه شول. نو داسې فکر نه کاوه چې سبا که د امریکا دا کومک ودرېږي د افغانستان امنیتي سکتور په چه شي باندې په پښو ودرو او څنګه به ورته دوام ورکوو. دغه فکر څنګه زموږ امنیتي سکتور لپاره نه امنیتي چارواکو کړی او نه زموږ سیاستوالو کړی. نو د انتهای بې تجربهګي او عدم پختګي د افغانستان لپاره د نل یو واضح لیدلوري نه درلودل همدغه معلومیږي چې موږ واقعا څومره ستی او اسانه فکر کړل فقط مفت پیسې راځي بهرني مشاورین ستاده او موږ ظاهر په مخ کې او څه به پروژې او برنامه دي غکو او د سبا لپاره فکر نکو که دا سناریو راشي د موږ بل چې لرو که دا سناریو موږ څنګه آماده کیږو زه به ساتو دا ټول مسله موږ اصلا ور باندې فکر نه وکړی. نو همدې خاطر همدغه ټپل سوي سیاستوال که هغه بنده شروع سوي تر هر وخته پورې وي زه فکر کوم بیا په دې کې هم بیا بهرنیان لاس لري، ځکه چې دوی لپاره هم د امریکا هغه جګړه د شوروي سره مهمه وه. روسه بیا هم ساتل د هر څوک ځان لپاره همدغه روزل شوې ډلې ساتي، ځکه د په مخ ورځې جمهوریت سقوط کوي او پاکستان پیایې تیاره راځي او یو تعداد کسان باسي. ولې باسي؟ د کومې برنامې لپاره دې ایستل؟ ته وګوره چې دنیا په څه رقم په لوبه کې په افغانستان کې اخته ده او موږ څنګه په څو ساعتو کې سقوط وکړ. طالب خو په جنګ باندې نه ده نیولې، خو همدغه ټول هغه فشارونه چې راغله څنګه وشو؟ ځکه چې دا دومره جګړه واسه دومره تلفات، تاسې وګورئ چې هلمند څه رقم ټوټه ټوټه شو، هر څه اور واخیسته، هر څه تباه شول. اما هند ځای مثلا د یو څو ورځو لپاره څو هفتو لپاره د طالبانو په واک کې پاتې نه شو، ډېر انسانان قربان شو. لکه دغه نامعلومه جنګ هیڅ معلوم نه اوسي چېرته روان دی. او اوس طالبان هم اشتباه کوي چې دوی هم د پیګي فکر کوي چې ولا دنیا موږ سره ولا د همدغه امریکایي به ولاړ او دغه کنټروله به راځي او زه باید بې خبره دي نه چې زه به هم دغسې کارول کېږم سبب زه هم له باید نه ځم. خو بهتره دا ده چې د ولس سره څنګه پخلا شمه او مشترکه له هغه افغانانو چې د افغانستان لپاره اندېښمن یو فکر کولی شي صاحب نظر فکر وي او راتلونکي باندې فکر وکړي. سیاستوال کاملا سیاستوال نه و، فکر کوم تجارانو دکاندارانو مونږ ستا یو تعداد کسان نه بغیر مونږ زیاتر فکر کوم همدغه اوس همدغه دوکانداري په افغانستان په مسایل روان ده.
د ځوان نسل په اړه باندې څه وایي؟ اغلی کړو خل د ځوان نسل پاړه باندې څوی په دې تیر وروستي وکلونو کې یو څه ځوان نسل تعلیم وکړو، تحصیل وکړو، راپورته شو، یو څه ناڅي خو په دولتي چارو کې هم ښکیل و. د دې پاړه څوی په ځانګړې توګه په پارلمان ته په دې وروستي وکلونو کې لار پیدا کړ ځوانان ورغله.
ګوري زه په دې باور نه یم چې که ځوان یې هغه به ډېر ښه او چې زوړ یې هغه به خراب، یا به زوړ یې هغه به ډېر ښه او ځوانان به ډېر خراب. زه فکر کوم ټول نه هوډ او واقعي تعود افغانستان لپاره ډېر مهمه ده. ډاکټر صاحب غني کوشش وکړ چې ډېره دغه دستګاه ځوانه کړي، ځوان کسان یې وګمارل، خو متاسفانه دغه ډېره یو منفي تجربه وه. کېدای شي د اشخاصو انتخاب به نادرسته و، داسې نه چې ځوان نسل به حتما خراب وي. نو زه فکر کوم چې په ځوان نسل کې هغه که چې واقعا وکړی شي کار وکړي، او همدارنګه په هغه کسان چې صاحب د تجربې وي او د افغانستان لپاره یو اخلاص لري، دواړه مهمه دي. د هغوی تجربه او د دوی انرژي دواړه کولی شي چې هغه کار وکړي. اما په دې باور مند یم چې ټول ځوان نسل به ډېر ښه خلک وي او ټول زوړ نسل به خدای مکه هغه به ټول خاینی ان ښه کار ښه په دواړو نسلونو کې شته دی، او متاسفانه په واک نه و، په اختیار کې نه و او قدرت نه و سره.
اتمر صاحب که تاسو راته وایست دغه ټویټ د زلمی خلیلزاد ته په ځواب کې حنیف اتمر ویلی دی چې د تیرو چارواکو د سپینوي لپاره د یو میکانیزم جوړ شي، تیر چارواکي د راشي په دغه موضوعاتو د خبرې وکړي او ودی وایي چې ستونزه چارته و. اساسي پان باندې د تیر جمهوریت چارواکي په ځانګړې توګه هغه کسان چې په لوړو څوکیو کې وو، دوی به اوس آماده وي چې راشي سپینوی وکړي، د ځان په اړه ووایي، ستونزې بیان کړي چې دوی ولې ونه توانېدل.
ګوره ښاغلی اتمر، یو بل خبره وکړه ویل دغه حساب کتاب زه خپل حاضر یم چې زما نه شروع شي. یعنې که واقعا هغه څوک چې متعهد دي او دا وایي چې زه د دې وطن دپاره صادق وم، زه حاضر یم محاکمې ته، زه حاضر یم حساب ته. زه فکر کوم د دې نه پورته بل خبره نشته که پخواني چارواکي دوی کزان ملامت بولی دغه تصمیم دیمونیسی چی دوی ده دغس یو محکمیت هم حاضر شی چی کم اعتراض کم انتقاد کم چی دوی نه پختنی ده پختنه تا ده زواب ده پا حاضر شی. پر صورت منگا پا مجموع که طول نشو ویلی چی دغه طول نظام مثلا خراب، ځکه ما هم هلته کار کړی ولیکن داسې نه و زما کار چې زه یو ډېر لوړ پوه چارواکی یم. یو څه کې مې کار کوو، خپل وطن مې خپل هیوات او وقار کو نو ټول هغه کسانو چې په هغه وخت کې په جمهوریت کې کار کړی دا په دې معنا نه ده چې دوی مشکلات درلود یا بد خلک دي او هر څوک چې مثلا غواړي چې یا وایي چې زه مثلا متهم نه یم په چې شي یا زه ملامت نه یم په چې شي باندې هغه بیا حاضر دی چې د هر چا پوښتنې ته ځواب وایي. زه فکر کوم چې که مونږ په مجموع کې دغسې یو فرهنګ رواج کړو چې هر څوک د خپل ملامتي ومني او که څوک ملامت وو هغه د خپل ځواب وایي او داسې که مونږ هر چا باندې انتقاد کوو دا خبره زما په فکر دومره صحیح نه برېښي.
اغلی کروخیل تاسې څه فکر کوئ که چېرې دغه پخواني چارواکي ټول راشي دا جمهوریت پرزیدو پر علتونو باندې د خپل اړخ نه په کوم ځای کې چې دوی کار کړی دی هغه علتونه بیان کړي څومره به د خبره واضح شي چې د دې ټولو سیاستونو تر شا د امریکا لاس وو او دا چې اوس طالب په افغانستان کې د اسلام په نوم باندې څه پلی کی دا هم یو ډول امریکایي مامور دی او راغلی د خپل ماموریت پوره کړي تر څو افغان ولس راویښ شي.
دا د جواب ورکولو میکانیزم خو ډېر مهمه ده ځکه چې دا شفافیت به رامنځته کړي ملامت او سلامت به معلوم شي. موږ مطمئن یو چې بین المللي ټولنه هغه چانس دی افغانستان په همدغه لوبه کې کیل د ورته دوام ورکړي کله به داسې یو میکانیزم یا داسې یو محکمه به رامنځته نه کړي چې واقعا په دې باندې یو د دقیقې څېړنې په اساس په دا کار وشي. خو د افغانستان هغه چارواکي مسؤلین او سیاستوال که خپله غلطیان ومني او په خپله ووایي او همدارنګه په مشترکن په همدغه باندې فشار واچوي چې موږ حاضر یو چې په عدالت کې ودرېږو او خپل هغه فیصله هغه وضاحت ورکړو چېرته چې ملامت یو عذر وغواړه او چېرته چې ملامت نه یو له فیصله برات پیدا کړو. نو د افغانانو لکه څنګه چې اتمر صاحب حنیف اتمر صاحب آمده شوی دی ویلي چې زه خپل ځان حاضر یم چې ودرېږم او جواب هم زما په هند باندې دا ټولې سیاسي ډلې د افغانستان د راتلونکي نجات په خاطر باندې واقعا دغه مشترک غږ پورته کړي تر څو پورې موږ نور بهرني پروژو ښکار نه سو او نه موږ باید د جنګ د نورو د ګټو د اهدافو لپاره واوسي.
ښاغلی اسمر ساسې په باور باندې تاسې څه فکر کوئ که چېرته دا چارواکي راشي دغه ډول څرګندونې وکړي سپیناوی وکړي د ځان که تېروتنې کړي له ملته بښنه وغواړي فکر کوئ امریکا به له دغې لوبې چې په سیمه کې یا په افغانستان کې پیل کړي په شا شي؟ په لنډو کې راته وایي.
نه په هیڅ صورت که امریکایانو غوښتی افغانستان کې دوی ډېر ښه فرصتونه درلودل جګړه نه وه امکانات دوی سره ډېر زیات وو دوی صادقانه افغانانو سره کار ونه کړ. زه تر اوسه پورې په دې عقیده یم چې امریکا د خپل اوږدمهال سیاستونو په خاطر افغانان قرباني کړل او اوس هم هغه سیاستونو دوی تعقیبوي او هغه پسې روان دي. ډېر یا ډېر په دې پسې به دوی نه ګرځي چې یا خپله دوی هم وایي څو ځلې د دوی د خولې نه موږ اورېدلي چې دوی وایي موږ په افغانستان کې د ډیموکراسي د راتګ دپاره هلته نه وو تللي او موږ د دې دپاره تللي وو چې القاعده وځپو او القاعده په پاکستان کې د القاعدې مشر پیدا شو. اوس القاعده په افغانستان کې شته دی ډلې ډلې غوندونه دي داعش شته دی یعنی د امریکا حضور په افغانستان کې د ناټو حضور په افغانستان کې نتیجه که موږ وګورو هیڅ دی بدون د دې نه چې دغه فرصت امریکا ته ورکړل شو چې دوی په منطقه کې حضور ولري او اوس هغه امریکایان وایي چې بنګه افغانستان کې حضور لرو او دا خبره څو ورځې مخکې چې دوی هغه وایاند میتو ملار دا خبره وکړه چې افغانستان زموږ د اجنډا په سر کې دی یعنی په دې معنا چې دوی د افغانستان نه خوشا کېدونکي نه دي. که دوی د بشر حقوق د ښځو حقوق دې مسایلو پسې ګرځېدی همدا اوس خو په فلسطین کې څه روان دي په غزه کې څه کېږي په لبنان کې څه حالت دی په منځني ختیځ کې څه روان دي په اوکراین کې څه دی تاسو ګورئ دغه ټول لیکن هلته دوی غږ هم نه پورته کوي لیکن افغانستان دپاره دوی په هفته کې 80 میلیونه ډالره لیږي او دلته فضا د دوی په لاس کې ده او دغه امکانات تر اوسه پورې دوی سره شته دي. دغه د دوی خپله هغه کوم کسان چې دي اوس هم د کابل نه دوی هغه کسان وباسي، نو داسې معلومیږي چې امریکا نه د افغانستان نه وتلی او د غواړي چې اوسي، بلکې امریکا د یو لویې لوبې په خاطر په سیمه کې موجود دی او دغه لوبه به
ډېر زیاته مننه. کور ودان ژوندي اوسې د سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر، د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی نجیب آزاد، او په تېر جمهوریت کې د پارلمان وکیل او په کاناډا کې پخوانی سفیر شینکی کړوخیل، له تاسو درې واړو قدرمنو نړۍ مننه چې راغلی وخت مو پرېښود او په پروګرام کې مو راسره ګډون وکړو. اورېدونکو له تاسو هم مننه چې پروګرام مو تر دې دمه واورېده. تر بل پروګرام ښې چارې، ښه وخت.